السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډیر خراب شوی دی. دوی تیره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه حذفیږي او مجبوریږي چې په کور کې کښېني. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي دي، خو پر دوی د نړیوالو لخوا نیوکه کېږي چې د ښځو لومړني حقونه یې نقص کړي دي. د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي بند دي، او تیره دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند اعلان شول. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړې، چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. په غور کې د سختې یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یوه کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تګ پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو، او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولېږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل کېږي چې یو یې 1 کلن او بل یې 9 کلن وو. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې وځپلې، بیګا بیا زورورې زلزلې لړزولې دي. بیګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه، د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغې زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې، او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس ویلي د تیر شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې شوې زلزلې د مړو کسان له د مړو شوو کسانو شمیر د 1000 اوښتی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین پلازمینې کیف ته له ناڅاپي سفر وروسته پرون ماښام د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسید. بایدن اوکراین ته د سفر پر مهال خپل اوکراینی سیال ته ژمنه ورکړه چې تر هغو به ملاتړ ته دوام ورکړي چې اړتیا یې وي. بایدن داسې مهال اوکراین او ګاونډي پولنډ ته سفر کوي چې پر اوکراین د روسیې یرغل همدې اونۍ کې 1 کلن کیږي. او د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلومات احضار کړ، او په دې هیواد کې ډیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې د ایران یوې ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي، د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي، متحدو ایالتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې پر یو شمېر ایراني چارواکو له دې کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې پکې شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا واز رانا نه ده چې د هرې ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شیبې شماري، او خپل نامعلومه راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه او پر مخ بندي کړي. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کیدلو له وجې خرابیږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف که چې دې ته دوی اړ شولې چې بالاخره دوی خودکشي وکړي. مګم ځینې نجونې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زه خپله اوس د پوهنتون محصله یم ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې ورځ به زما د پوهنتون دروازه به خلاصه شي زه به وشم کولی پوهنتون ته لاړ شم زه به درس ویلی شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. مګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پوهنتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به ووایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخیر دومره انسان مجبوره کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانی به راځي ودرېږه چې زموږ د پوهنتون دروازه به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي تا هیڅ انصاف نه دی هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مانی.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدې خوا چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي موږ داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت په خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کېږي، هغه به صحیح نه مدیریت کېږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا گیمون نه یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاءالحق شمس وایي،
هغه کسان چې ډیر پوهیږي مسله باندې سر خلاصي، هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل ډول، اما غواړي بل ډول پویږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پویږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقع وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېروي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي. او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بېرته پاتې کېږي، نرمه کېږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتېږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهېږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زدکړه د وګړو یوه د اساسي حقوقو له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې مانا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چېرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېر مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یې یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیز، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کېږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د